De Mini Pierram. De Mini Pierram. السلام علیکم زما ګرانو مینوالو د تل ژوندون پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاي، خوشاله او د ننني پروګرام په انتظار کې به یاي.
سشبانه د تل ژوندون تا خو زه حیران کړم، د تل لپاره خو صرف الله ژوند دی، بل داسې څوک هم نشته چې د تل ژوندون لري. یعنی دا پروگرامونه با دا اللہ پا بارا کی؟
آواو سلیم خان رورا، تا بلکل اختیاوی دا دا اللہ پاک پا بارا کی هم دی او زمونگ دا انسانانو پا بارا کیم دی. پا دی پروگرامونو کی با مونگ تا دا تعلیم ملاوی گی چی دا تل جوندون با مونگا سنگا حاصلو.
شبانی ما خدا وری دلیو چې زمونږ ژوند خو بس یو عارضي ژوند دی او دا ډیر مختصر دی، خو نن چې مستانه د تل ژوندون په باره کې واورېدل نو ډیر حیران شوم.
بېشکه چې دا عارضي ژوند دی، خو دا عارضي ژوند مونږ د تل ژوندون طرف ته بوتلی شي او دوزخ ته هم غورځولی شي.
ښه، نو په دې پروګرام کې به مونږ د تل ژوندون په حق لبانې زده کړه کوو.
نه سلیم خان رورا، نه صرف به مونږ په دې پروګرام کې دا زده کوو، بلکه دا پروگرامونو پا دی سلسله که با مونگ بم پا دی موضوع بانی خبری اتری کو او از دکڑا بکو چی سنگا با مونگ جنت تطلی شو، یعنی دا تل جوندون حاصلو لی شو.
خواز اوس پویشم دا تل جوندون نستا مطلب ده جنت تطلل.
آواو جنت تطلل، بلکه ریختونی لار حاصلول. نو رازهی چی دا پروگرامونو دی سلسله که یو کلیشان پروگرام وارو.
زما ګرانو خوږو مینوالو اوریدونکو السلام علیکم، زه یو ځل بیا د تل ژوندون پروګرامونو سلسله کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زما له طرف نه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ.
زما خوږو اوریدونکو، زه هم تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی ویم. زما له طرف نه هم ډیر ډیر سلامونه قبول کړئ. نن به مونږ تاسو ته د پروګرامونو په دې سلسله کې یو نوی پروګرام وړاندې کوو او د دې پروګرام نوم دی مونږ په خپل زوړ فطرت باندې څنګه غالب راتلی شو. زما ملګرو، نن به مونږه د دې پروګرام اولنۍ حصه اورو. زه امید لرم چې دا به ستاسو ډیره خوښه شي.
زما ملګرو، د تل ژوندون پروګرامونو سلسله کې په تیرو شو دوه پروګرامونو کې مونږ د خپل دشمن شیطان په باره کې خبرې اورېدلې وې او مونږ دا هم زده کړې دي چې مونږ څنګه د روح القدس په مدد سره په هغه غالب راتلی شو. نو زما ملګرو، په نننی پروګرام کې او په راتلونکي پروګرام کې به مونږ د خپل بل دشمن په باره کې زده کوو، څوک چې زمونږ د بربادولو کوشش کوي او دا دشمن هم زمونږ د باطن نه په مونږ باندې حمله کوي. دا ډیره اهم ده چې مونږ ته معلومه شي چې مونږ دې دشمنانو له څنګه ماتې ورکولی شو. نو بیا به مونږ د خدای پاک د اولاد په تور وده او ترقی کوو.
زما ملګرو، دا آسان کار نه دی چې مونږ هر وخت د خدای پاک تابعداري وکړو. ان تر دې چې په بایبل مقدس کې هم د ځینو کسانو ذکر شوی دی چې د هغوی دپاره داسې کول ګران وو، او په دې کې یو کس حضرت پولس رسول هم دی. نو راځئ چې واورو چې په بایبل مقدس کې څه لیکلي دي.
زه چې نیکی کول غواړم نیکوم، خو چې ثبت کول نه غواړم نو هغه کوم.
زما ملګرو، که چېرې تاسو سره بایبل مقدس وي نو تاسو دا حواله د رومیانو په اووم باب او نورلسم آیات کې موندلی شئ.
د عیسی مسیح ډیر پیروکار د حضرت پولس په شان دي. هغه غواړي چې هغه کارونه وکړي کوم چې د خدای پاک د خوشحالۍ دپاره وي، خو هغوی ته دا هم معلومه شي چې هغوی بدو کارونو کولو نه نشي منع کېدی.
زما ملګرو، روحاني کوشش په دې وجه باندې پیدا کیږي چې زمونږ صرف یو فطرت وو، خو اوس مونږ د خدای اولاد یو او مونږ دوه فطرتونه لرو. اولنی فطرت ته مونږ زوړ فطرت وایو، او دا هغه فطرت دی کوم چې مونږ د انساني مور پلار نه حاصلو کله چې مونږ په دې دنیا کې پیدا شو.
زما ملګرو، په دې خبره پوهېدل ډېر اهم دی چې مونږ خپل زوړ فطرت د هغه وخت نه لرو کله چې مونږ په دې دنیا کې پیدا شو. دا فطرت زمونږ په نوې پیدایښت، یعنی د خدای په کورنۍ کې پیدا کېدو سره نه راځي، او نه دا په هغه وخت کې مونږ حاصلو کله چې مونږ عیسی مسیح قبول کړو، بلکې دا فطرت د هغه وخت راځي مونږ سره دی کله چې مونږ د یو ماشوم په تور په دې دنیا کې پیدا شو.
د بایبل مقدس په ځینو ترجمو کې زوړ فطرت لکه د جسم یا د یو ګناهګار فطرت په تور بیان شوی دی، او د دې هم یو مطلب دی. خو مونږ په خپل دې پروګرام کې دې فطرت ته، کوم چې مونږ د خپل مور او پلار نه حاصلو، زوړ فطرت وایو.
کله چې تاسو په عیسی مسیح ایمان راوړ، نو تاسو یو ځل بیا د خدای د بچی په تور پیدا شوئ، او په دغه وخت کې تاسو ته نوې فطرت ملاو شو. تاسو خپل نوې فطرت د خپل نوې پیدایښت په وسیله حاصل کړ.
زما ملګرو، راځئ چې په مختصر طور باندې وګورو چې موږ تر اوسه پورې څه زده کړل. تاسو د خپل زوړ فطرت د کله داسې ملاو شوی دی؟
کله نه چې تاسو په دې دنیا کې پیدا شوئ، نو هغه وخت تاسو ته خپل زوړ فطرت ملاو شو.
خو زما ملګرو، تاسو ته خپل نوی فطرت کله ملاو شو؟
تاسو ته خپل نوی فطرت هغه وخت ملاو شو کله چې تاسو د خدای پاک په کورنۍ کې پیدا شوئ.
کله چې موږ د عیسی مسیح پیروکار جوړ شو او د خدای پاک په کورنۍ کې داخل شو، نو بیا موږ خپل نوی فطرت د خپل آسماني پلار نه حاصلو. به هر حال، موږ خپل زوړ فطرت نه دی بایللې. نو زما ملګرو، تاسو ماته دا وایي چې اوس موږ څو فطرتونه لرو؟ اوس زموږ دوه فطرتونه دي، زوړ فطرت او نوی فطرت.
نو تاسو د هغه وخت راځي خپل زوړ فطرت لرئ کله چې تاسو په دې دنیا کې پیدا شوئ، خو اوس تاسو یو بل فطرت هم لرئ چې ورته نوی فطرت ویل شي، کوم چې تاسو ته هغه وخت ملاو شو کله چې تاسو په عیسی مسیح ایمان راوړو.
زما ګران اوریدونکو، لږ وخت مخکې مونږ د بایبل مقدس نه د حضرت پولس رسول څه خبرې اوریدلې وې. نو راځئ چې مونږ د هغه نورې خبرې هم باورو چې هغه په کلام مقدس کې څه فرمایي.
تاسو د خپل زوړ چلند، هغه زوړ انسانيت پرېږدئ، کم چې د فریب د شاوتونو په سبب لګیا دي خرابېږي.
زما خو ګوریدونکو، دا حواله تاسو په بایبل مقدس کې د ایبسیانو په نوم د پولس رسول خط په څلورم باب او دویشتم آیات کې موندلې شي. که ستاسو خوښه وي، نو راځئ چې په شریکه باندې مونږ یو ځل بیا واورو.
تاسو د خپل زوړ چلند، هغه زوړ انسانيت پرېږدئ، کم چې د فریب د شاوتونو په سبب لګیا دي خرابېږي.
زما ملګرو، د دې آیات په مطابق آیا ستاسو په خیال ستاسو زوړ فطرت ښه دی یا خراب؟ راځئ چې د پولس رسول خبرې را یادې کړو. هغه وایي زموږ زوړ فطرت د فریب د شاوتونو په سبب لګیا دی خرابېږي.
نو آیا ستاسو په خیال ستاسو زوړ فطرت به داغ واړي چې کوم کار صحیح وي هغه وکړي او د خدای پاک مرضی پوره کړي؟ نه، بالکل نه. ستاسو زوړ فطرت همیشه هغه کار کول غواړي کوم چې غلط وي او کوم سره چې خدای پاک ناراضه کیږي.
زما ملګرو، زبرته په دې طریقه وایم، ستاسو زوړ فطرت مسلسل د ګناه طرف ته ځي. په دې وجه حضرت پولس رسول وایي چې د عیسی مسیح د منونکو په تور مونږ له خامخا خپل زوړ فطرت پرېښودل پکار دي. خو دا آسان کار نه دی. د کله نه چې مونږ په دې دنیا کې پیدا شوي یو، نو موږ خپل زوړ فطرت استعمالو. خو نوی فطرت زموږ آسماني پلار مونږ له په هغه وخت کې راکړ کله چې مونږ د نوي سر نه پیدا شو، او نوی فطرت سره مونږ داسې کارونه کوو کم چې د خدای پاک د خوشحالۍ د پاره وي او د هغه د مرضی په مطابق وي.
زما ملګرو، یاد ساتئ چې زوړ فطرت مسلسل داسې کار کوي د کم سره چې د دې زوړ فطرت د شهوت نه ډک خواهشونه پوره کیږي. خو نوی فطرت مونږ خپل آسماني پلار راکړی دی، او دې سره مونږ هغه کارونه پوره کوو کم چې د خدای د مرضی او د خوشحالۍ د پاره وي.
زما خوگو اوریدون کو تاسو خو زمونږ دا پروگرام اوری او ډیره مزه ته اخلی، خو مونږ غواړو چې د دې پروگرام نه د نورې مزې اغستلو دپاره تاسو ته یو ښکلی شان گیت وړاندې کړو. زه امید لرم چې دا گیت پس تاسو ډیر زیات خوښ شي او تاسو به ترې ډیره مزه واخلئ. نو راځئ چې د باقی پروگرام اوریدو نه مخکې دا ښکلی شان گیت واورو. Thank you. زما ملګرو تاسو دا گیت واورید، زه امید لرم چې دا به تاسو ډیر زیات خوښ شوی وي او تاسو به تی مزه اخیستی وي. اوس به موږ خپل پروګرام جاری وساتو.
راځئ چې د یو داسې حالت په باره کې سوچ وکړو چېرته چې زموږ دوه فطرتونه موږ ته مختلف خبرې کوي. د دې خبرې په هکله باندې لږ سوچ وکړئ. سخته یخنی ده او ژمی نیمې ته رسیدلی دی، او ستاسو د کور نه بهر سړی ټوله ورځ محنت کوي چې سړک سم کی، او کله چې هغوی په سړک باندې کار کوي نو هغه مشینري او ټیکټري ټوله ورځ شور کوي. او تاسو وینئ کله چې هغه سړی په سړک باندې کار کوي نو د هغوی یخنی کیږي. نو زما ملګرو، تاسو له بیا سکول پکار دی.
ستاسو زوړ فطرت کیدای شي چې تاسو ته ووایي چې دغه سړو ټوله ورځ شور جوړ کړو، نو تاسو له پکار دی چې بهر لاړ شئ او هغې ته ووایئ چې دا شور بند کړي. خو ستاسو نوی فطرت کم چې یو مینهناک آسماني پلار تاسو له درکړی دی، هغه به کیدای شي تاسو ته وایي چې تاسو د هغه مزدورانو دپاره چای پخه کوي چې په یخنۍ کې لګیا دي او کار کوي.
زما ملګرو، تاسو په دې مثال کې کتلی شئ چې زوړ فطرت صرف د خپل ځان او د خپلې خودغرضۍ په حق لبای سوچ کوي، خو نوی فطرت د نورو خلکو فکر هم کوي.
زما خوږو ملګرو، موږ وکتل چې د عیسی مسیح د منونکو په تور زموږ دوه فطرتونه دي، کم چې خپل د شاوت نه ډک خواهشونه پوره کول غواړي، او دویم نوی فطرت کم چې د خدای پاک مرضی او خوشحالي پوره کول غواړي. د دې دواړو فطرتونو په وجه په موږ کې یو روحاني جنگ شروع دی.
زما ملګرو، د نوی فطرت لرلو مطلب دا نه دی چې ګینې زموږ زوړ فطرت ختم شوی دی، نو موږ له همیشه د خپل زوړ فطرت نه خپل ځان بچ ساتل پکار دی، او موږ له پکار دی چې د خپل نوی فطرت په وسیله په دې باندې غالب راشو.
زما ملګرو، په دې روانه هفته کې به ډیر وختونه داسې راشي چې په هغې کې به تاسو د خپل جوړ فطرت سره په جنگ کې کیدای شي. داسې موقع ستاسو په کور کې یا د کار په ځای کې، یا ستاسو دوستانو یا ګاونډیانو او یا ستاسو په کورنۍ کې راشي. هر وخت هم داسې کیږي، خو د حضرت پولس خبر یاد ساتئ، خپل جوړ فطرت پرېږدئ او خپل آسماني پلار ته خواست وکړئ چې هغه ستاسو مرسته وکړي چې په خپل جوړ فطرت غالب راشي. د خپل ژوند نه دا څرګنده کوي چې تاسو د نورو خلکو فکر کوئ په ځای د دې چې تاسو خپل خود غرض خواهشونه پوره کوئ.
نو زما ملګرو، که چېرې ستاسو خوښوي نو راځئ چې هم د نن نه په دې خبرو باندې عمل شروع کړو، او هم نن د خپل ژوند نه داسې څه څرګند کړو چې د هغې نه زموږ د نوي فطرت ښکاره نه کیږي. دا کیدای شي چې د ضرورت په وخت باندې د چا مدد کول وي، یا د کمزورو او بوډاګانو ګاونډیانو خیال ساتل وي. تاسو نن داسې څه کار کولی شئ چې د هغې نه ستاسو د نوي فطرت ښکاره نه وشي، کم چې ستاسو آسماني پلار تاسو له درکړی دی. زما ملګرو، زموږ د نننی پروګرام وخت په ختمېدو دی. موږ امید لرو چې دا پروګرام به ستاسو ډیر زیات خوښ شوی وي، او دا به ستاسو دپاره ډیر د حوصلې سبب ګرځېدلی وي. خو زما خوږو اوریدونکو، کومه یاد چې نن تاسو زده کو هغه هیر نه کوئ، او دا خبره یاد ساتئ چې خپل زوړ فطرت پرېږدئ او په خپل ژوند کې د خپل نوي فطرت ښکار نه وکړئ. زما ملګرو، که چېرې تاسو موږ له خپله مشوره راکول غواړئ او یا د کلام په هکله باندې زموږ نه څه تپوس کول غواړئ، نو په پروګرام کې چې کومه پته او د ټیلیفون نمبر ویلی کیږي هغه تاسو د خپل ځان سره ولیکئ، نو په هغې باندې تاسو موږ سره رابطه وکړئ. موږ به په رابطه کولو باندې ستاسو نه ډیر زیات خوشحاله یو. موږ ته د ستاسو د رائے ډیر ضرورت دی.
زما ګرانو اوریدونکو، اوس موږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کړو.
دویشتم زبور شریف. ولې دې پریښی یم ما نه بچ کوي خدایا، خدایا پاکا فریاد مې ولې نه اورید اورایا، جاړم د ورځې ولې نه اوري جړا زما، جاړم د شپې هم کلار نه یما زه خدایا، ستا پاکه هستی د تخت د پاسه ده، کوي سنا صفت ستا اسرائیلیان، لرلو زموږ پلار نیکه په تا باندې ایمان، بچ دیکړل هغوی چې چاله رو پتا ایمان بچ دیکړو مونږ زکه چې هغوی وکړو فریاد هغوی ارمانی نشول چا لرلو چې ایمان خو زه چې انجیم انسان نه یم خندا را پوری کیږي ټول خلک راته سپک وایي څوک چې راته ګوري ټول په ما پورې خندا کوي سرونه خوځوي خپل ما ته سپک وایي دا هغه څوک دی چې په مالک خدای باندې لري ایمان پرېږده چې بچ کړی مالک خدای که مالک خدای ورسره مینه کړي بې شانه نو هغه دې اوس بچ کړي تا کړم بهر د مور د خېټې پسینه دې ورله لوی کړم زه دې ته تیار یم چې زه په تا ایمان لرم چې د کوم وخت نه پیدا یم نو زه په تا یقین کوم زما د پیدایښت نه ته زما پاک خدای یې نږدې دی مصیبت راته زما نه لرې کېږم بل څوک داسې نشته چې زما مدد لراشي د غویانو په شان دشمن رانه چاپېره تو راتو دی لکه د بسن غویان غوسناک زما نه ګیر چاپېر شول خوله یې وازې کړې ازمرو هسې ما سری کوي باغړم بیږي توی شوی یم زه لکه اوبو په شان هډوکې مې بیل شوی د جوړونو دی زړه زما مومو هسې ویلې په سینه کې شو زور مې ټول د خټو د کودي په شانې ختم شو تا په پریښې خاورو کې مرګ لا جبه خلک پورې مې انخطا تو دی بدکاران زما ډله د بدکارو ده لاسونه خپې زما غوس کړل زما سپي راچاپېره شول شمېرلی شم هډوکې خپل شمېرلی شمه ټول دشمنان راته راګوري ما ته خوشحالېږي په چپې اوباسي په جامو زما په خپلو کې هغوی تقسیموي راله جامې مې تقسیمېږي لرې رانه مزه ای زما مالک خدایا ای زما طاقت راشه زر مدد د پاره دا قیمتي جون زما د سپو د زوره بچ کته د تورې نه مې بچ کا ما بچ کړه ته ما د ځنګلي غوانو د ښکرو په امان کړه ما له امان راکا د ازمرو د خولې د ښکاره زبستا د نوم لوی بیان کوم خپلو خلکو ته زبستا سنا صفت کوم هغه ډله کې څوک چې تیاریږی د مالک خدای سنا صفت کوی زوزاده د یعقوب تاسو هغه له درناوی وکړئ اولاد د اسرائیل تاسو ټول د هغه عزت وکړئ نه حاجتمند داسې پریښې مصیبت کې دی نه د هغوی نه ګرځېدلې او د هغوی فریاد یې اورېدلې دی سنا صفت کوم به زه ستا په لویه ډله کې چې ستا عبادت کوي د هغوی په وړاندې به زه خپل لوز پوره کړم شیبه غریبان ماړه په پوره خېټه ګرځې په لټون کې د مالک خدای سنا وایي به د هغوی زړونه به د همیشه خوشحالي کاندي دنیا به یې ټوله وپېژني مالک خدای ته به وګرځي ټول قومونه ټول ټبرې به هغه ته سجده وکړي ځکه چې قوت د مالک خدای دی او هغه په قومونو حکومت کوي د دنیا مغروره به هغه ته ښکته پریوزي هغه ټول چې خاوره کې به ښکته ګزارېږي چې څوک ژوندي خپل ځان نشي بچ کولی راتلونکی نسل ټول به یې خدمت کوي او ور بکړي خبر د مال خدای راتلون کې نسل تا چې څوک لا پیدا نه دی د هغه د راز بازای نه به خبر شي د هغه کارنامې ټوله به هغه ته بیان شي.
زما ګرانو او خوږو مینوالو، تاسو خو زموږ دا ښکلی شان پروګرام واورېده او زه امید لرم چې دینه به تاسو ډیر څه زده کړي او دا به ستاسو ډیر زیات خوښ شوی. خو اوس موږ غواړو چې د پروګرام په اخر کې تاسو له خپل د ټلیفون نمبر درکو، کچارې تاسو په زړه کې څه قسمه سوال لرئ یا موږ له څه مشوره راکول غواړئ، نو تاسو به په دې نمبر موږ سره رابطه کوئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 00151 00 88 50 6، یعنی 00 15 41 88 70 85 6.
زما ګرانو اوریدونکو، څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو، هم دې سره تاسو زموږ ویب سایټ هم لیکلی شئ. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org یا .net. که تاسو چیرې موږ ته ایمیل کول غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته دا ده، تاسو موږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ: info@pushtoradio.org.
او هم دې سره تاسو زموږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ. زموږ ویب سایټ دی www.pushtozere.org. زما خوږو اوریدونکو، هم دې سره زموږ نننې پروګرام تر سره شو. موږ به په راتلونکي هفته کې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو او موږ به په دې باندې خبرې جاری ساتو چې موږ څنګه په خپل جوړ فطرت غالب راتلی شو. نو اوس موږ له اجازه راکئ، موږ تاسو د خدای پاک لاسو ته سپارو. خدای پاک دې ستاسو مل وي. د خدای پامان.
د خدای پامان.